سلام په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفیو لاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستم پیل په خبرونو کوو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د 9 میاشتو پر مهال له ایران او پاکستان نږدې 1,28,000 افغانان خپلې وطن ته شوې دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي له جنوري څخه تر اکتوبر پورې 6,16,600 افغانان له ایران او 6,16,300 نور له پاکستان راستانه شوي د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق زیاته کړې د سرحدي سیمو په کمپونو کې د هغو بشري چارو ملاتړ کوي چې افغانستان ته د ستنېدونکو کورنیو روغتیایي او د رواني ټولنیز ملاتړ خدمات وړاندې شي دغه ادارې نه دي ویلي چې دغه شمېر افغانان په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي که په زور اخراج شوي دي په دایکندی کې د طالبانو چارواکي دی وی 19 کلنې نجلۍ د ځانوژنې د پیښې خبر ورکوي د دایکندی لپاره د طالبانو د امنیت قومندانې ویاند غلام علي جاوید ازادي رډیو ته ویل د نجلۍ د مرکز نیلی په وکلي کې پرون مسپین ځانوژنه کړې د جاوید خبره د دی پیښې انګیزه لا معلومه نه ده د نجلۍ ځین خپلوانو د نوم د نښودلو په شرط ازادي رډیو سره خبرو کې ویلي هغې د کورنیو ستونزو له کبله ځانوژنه کړې د دوی په وینا نجلۍ په بلخ کې د خپلې خوښې وړ پوهنځي ته بریالۍ شوې وه خو کورنۍ د تحصیل له دوام سره مخالفت کوو او د هغې د واده کېدو غوښتنه یې کوله د سره صلیب نړیوالې کمیټې د غزنی په یو روغتیایي مرکز کې د جراحي څانګې د جوړېدو د چارو بشپړېدو خبر ورکړ دغه ادارې پرون په خپل ټوټر پاڼه خبر ورکړی چې اوس به هغه امیندواري مېرمنې چې د جراحي عملیاتو ته اړتیا لري او په دې ساحه کې 40,000 ځایي اوسیدونکي مجبور نه وي چې د روغتیایي خدماتو لپاره د روپتو سیمو ته سفر وکړي کولی شي له دغه روغتیایي مرکز څخه استفاده وکړي په افغانستان کې لا هم خلک شکایت کوي چې وړ روغتیایي خدمات نه ورسیږي د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی وایي ایروان میلادي کال په ایران کې د بهرنۍ پانګونې نیمایي د افغان پانګوالو لخوا شوې حسن کاظمي قومي پرون د ایرنا خبري اژانس سره په خبرو کې وویل ایران چې د بهرنۍ پانګونې په جلب کې له ستونزو سره مخ دی باید د افغان پانګوالو له لوړ ظرفیت څخه په بهترین شکل استفاده وکړي د ایرنا د راپور له مخې د افغان وګړو 1400 شرکتونو په مشهد ښار کې د اقتصادي فعالیت جوازونه ترلاسه کړي چې د پانګې اندازه یې 1,000,000,000 ته رسېدلې ده پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په سلګونو افغان پانګوال په نورو هیوادونو کې پانګونې وکړې او هلته خپل فعالیتونه پیل کړل د ایران تر 200 زیاتو مدني فعالانو لیکوالو او د قربانیانو د کورنۍ غړو د یوې بیانې په لاسلیک سره په ایران کې د اعدامونو د مخنیوي لپاره له نورو فعالانو او اتحادیو هم غوښتنه وکړه چې له دوی سره خپل غږ ملګری کړي د ایران د پارلمان غړو بیا خبرداری ورکړی چې په ایران کې د وروستیو ناکراریو پر مهال د اعتراض کوونکو لپاره سخت مجازات یو اړتیا ده د بیانې 215 لاسلیک کوونکو ویلي په ایران کې د معترضانو وروستیو دوو اعدامونو دوی اړ کړل چې دغه غوښتنه وکړي په بیان کې ویل شوي چې د محسن شکاري او مجید رضا رهنورد اعدام هغه تاکتیکونه دي چې د ایران حکومت د هغو خلکو د غلي کولو لپاره کاروي چې د حکومت له ځپلو په تنګ شوي شکاري د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ او رهنورد تېره دوشنبه اعدام شول خبرونه مو واوریدل لور به شو د پروګرام د مطالب معرفي ده پرون په سپین بولدک چمن کې درنه جګړه وشوه دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتی ده
ټک ټک نسته داسې ماښام ځانو پر ټک ټک کودو غونه کوم جنگ وو په دې کې شل ټپیان په دا شلو کې د څلورو حالات یعنې نازک وو
له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مو د همدغې جګړې د اغېزو په ارتباط مرکه کړې
دغه سي پیخي د دواړو خو ولسونو باندې هم ډیر بد تاثیر کوي د دوی په تجارت باندې د دوی په ژوند باندې د دوی په کاروبار باندې دوی ته ډیر زیات زیانونه اړوي او داسې ښکاري چې پاکستان په لوی لاس غواړي چې د دواړو خو ولسونو اقتصاد وځپي
ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې چې طالبان داخلي بې ځای شوي له موقتي کمپونو باسي د ناروی د کډوالو شورا هم ورته اندېښنه ښودلې او ویلي چې طالبانو په دې وروستیو کې د بادغیس له لنډ مال کمپه شاوخوا 6,000 بې ځای شوي کسان ایستلې
له دغو بې ځای سوو د طالبانو د چارواکو تمه دا ده چې په دغه ولایت کې خپلو اصلي مینو ته ستانه سي خو دوی د دې کار لپاره هیڅ ډول وسایل نه لري
ملګرو ملتونو د دوم ځل لپاره نیویورک ته د طالبانو د حکومت د استازي د لیږلو وروستۍ پریکړه وځنډوله خو طالب چارواکي وایي
دا د اسلامي امارت د وسنی حکومت حق دی چې په ملګرو ملتونو کې دایمي استازولي ولري خپل غوښتنې او نظر نړیوالو سره شریک کړي
په کابل کې هم یو سرپټي د کرکټ اکاډمي جوړه شوه
دغه انډور اکیډمي ډېرې ځانګړتیاوې لري. د دې ګراس چې کوم دی هغه د استرالیا میډ دی، د دې وکټ چې کوم دی هغه د استرالیا میډ دی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د طالبانو دفاع وزارت وایي په سپین بولدک چمن کې جګړه لومړی د پاکستانی عسکرو لخوا په ډزو سره پیل شوه، خو پاکستان بیا د جګړې د پیل ملامتي پر طالبانو اچوي. پرون په دې سیمه کې یو وار بیا جګړه وشوه او ویل شوي چې په دې وسلواله شخړه کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې. پاکستانی رسنیو رپورټ ورکړی چې په دې وسلواله شخړه کې یو پاکستانی وژل شوی او شل تنه نور ټپیان دي. طالبانو بیا د دغه شخړو د مخنیوي لپاره پر خبرو اترو ټینګار کړی. د وروستیو راپورونو له مخې په چمن کې ځینو خلکو پر خواله رسنیو ویډیوګانې خبرې کړې او پکې ښکاري چې پاکستانی عسکر او درنې وسلې له هغې ډلې توپونه د چمن خواته اور روان دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
پرون پنځشنبه په روانه اونۍ کې دوهمه ورځ وه چې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړه وسوه. پاکستاني رسنۍ وایي د طالبانو لخوا پر چمن هوانونه هم ویشتل سوي چې لږ تر لږه یو تن یې وژلې او شپاړس نور یې ټپیان کړي دي، خو ځینې سرچینې د ټپیانو شمیر زیات ښیي. د پاکستان رسنۍ وایي د طالبانو لخوا توغول سوي دوه هوانونه د چمن په چنګي ساحه کې د ملکیانو پر استوګنیزو ساحو لګېدلې دي. سرچینو رسنیو ته ویلي چې د طالبانو لخوا بې باک اندښتونه روان چې پاکستانی ځواکونه په وړاندې سنجول سوي اقدام وکړ. د چمن یو ځایي اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم له شودلو ډډه کوله تیر شپه ازادي راډیو ته وویل په شخړه کې چې د شپې پای ته ورسېده شاوخوا شل تنه ټپیان دي.
ټک ټک نسته، داسې ماښام ځانو پر لا ټک ټک کودغونه نن کم جنگ په دې کې شل ټپیان په دا شلو کې د څلورو حالات یعنی نازک خطر سره مخ و. اوس داسې جنگ بریدلې دي. نو
په سپین بولدک کې هم د لږ تر لږه دوه ملکیانو د ټپکېدو خبر ورکول سوی، خو طالبانو نه خپل لوري ته او نه هم په سپین بولدک کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په باب څه ویلي. په راپورونو کې ویل سوي چې طالبانو غوښتل په شیرو اوبو سیمو کې پوسته جوړه کړي چې پاکستان یې مخنیوی کړي. د سپین بولدک یو اوسیدونکي شفیق پښتون ازادي راډیو ته وویل
ډېر ملګري چې ورځ موږ نږدې پاتې وو هغه هم د ویلو شهیدان پاتې دي چې موږ څخه د پاکستانی چارواکو د خوا پر موږ ډېر سوي دي پر دا کورو پر دا کلو پر دا باندې یعنی هلته اوس خلک دې ته مجبور سوي دي چې دغه ځایونه ورته پرېږدي.
په سپین بولدک کې سرچینې وایي د پاکستان لوري له کلونو راهیسې غواړي د افغانستان درې کلي مازل، لقمان او شیخ محمد لاندې کړي او هلته ځایي کسان نور سیمو ته په کډه کولو مجبور کړي، خو پاکستان په دې باب څه نه دی ویلي. د 1949 لمریز کال په غبرګولي او جوزا میاشت کې هم د لقمان او جانګیر سیمو پر ملکیت د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه په شخړه اوښتي وو. د پرونی شخړې په باب د طالبانو دفاع وزارت پرون وخت په یو وضاحت کې ویلي په سپین بولدک کې د پاکستاني سرتیر لخوا یو وار بیا د سوی او جګړه ونشته. د طالبانو دفاع وزارت زیاتوي چې د دوی حکومت د هر ستونزې لپاره خبري معقوله لار غني. تیر یک شنبه هم په سپین بولدک چمن کې د طالب وسلوالو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړه کې یاته پاکستانی وګړي او یو طالب وژل شوی وو. هغه وخت هم پاکستان د شخړې د پیل ملامتي پر طالبانو او طالبانو یې د پیل ملامتي پر پاکستان اچوله.
پراپور کې مو واوریدل چې د طالبانو دفاع وزارت وایي په سپین بولدک چمن کې جګړه لمړی د پاکستانی عسکرو لخوا په ډزو سره پیل شو، خو پاکستان بیا د جګړې د پیل ملامتي پر طالبانو اچولې. پرون په دې سیمه کې جګړه شوې او ویل شوې وسلواله شخړه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې او پاکستانی رسنیو ویلي لږ تر لږه یو پاکستانی وژل شوی او شل نور ټپیان دي. طالبانو بیا د دغو شخړو د مخنیوي لپاره پر خبرو ټینګار کړی. دا څووم ځل دی چې په دې ځای کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ وسلواله شخړه کیږي. زموږ همکار له زردشت شمس نه چې پخوا په پاکستان کې د افغانستان د ډیپلوماټ په توګه کار کړی د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په سپین بولدک چمن کې ولې وخت نا وخت دغسې وسلواله شخړې کیږي.
د افغانستان د ګډوډینو په استفادې پاکستان په تیرو څو لسیزو کې د ډیورنډ پر کرخه یو وړخیزه او خپلسر اقدامات ترسره کړي. هلته پوستې جوړې کړې دي، اغزن تارونه تیر کړي دي او د خلکو تګ راتګ چې له پیړیو راهیسې دوی په اسانه تګ راتګ کو دا ډېر زیات ستونزمن کړی دی او حتی به ځینو کې بیخي مخه نیولې ده. د دې ترڅنګ دوی بیا بیا پارونکې عمل ترسره کوي چې د تیر حکومت پر مهال هم په کرخه به وخت نا وخت تاوتریخوالی رامنځته کېدو. اوس هم دوی دغه اقدامات کوي چې د اوسنیو چارواکو یا د اوسني امنیتي پرسونل د غبرګون سره مخ کیږي او دغلته تاوتریخوالی رامنځته کیږي.
که څه هم دواړه لوري د یو بل په ملاتړ تورن دي، وخت نا وخت دغه سې شخړو د مخنیوي لپاره خبرو ته هم ناست دي. د دوی مذاکرو ولې کومه نتیجه نه ده ورکړې؟
لکه لرای چې پاکستان پر کرخه اغزن سیم تیر کړي، په ځانګړي ډول په هغه سیمو کې چې ولسی وګړي هلته زیات ژوند کوي، د خلکو کلی دي، بازارونه دي، دلته دوی په ډیر متنازع سیمو کې هم مداخله کړې ده او تاسیسات یې جوړ کړي دي. هغه سیمې کې چې خلک نشته دي، غریزي دي، د مثال په توګه په کونړ کې، په خوست کې، د پکتیا په هغه سیمو کې، په هغه کې خو پاکستان بیخي ډیر زیات تجاوز کړی دی او د هغې پوښتنه پکار ده. مګر دلته د دوی دغه تجاوز بیا ډیر زیات بربنډیږي او دلته هم د امنیتي پرسونل او هم د عامو خلکو د غبرګون سره مخ کیږي. نو تر سوچ پاکستان پر کرخه د خپلو اقداماتو نه لاس په سر شوی نه وي، په شا شوی نه وي، او د خلکو تګ راتګ یې د پخوا په سیر بېلو قید و شرط اجازه نه وي ورکړي، دغه رنګ تاوتریخوالی به بیا بیا رامنځته کیږي او دغه پیښې به بیا بیا رامنځته کیږي.
دغه سې پیښې د طالبانو او پاکستان اړیکو ته څه زیانونه اړوي او هلته میشتو ولسونو کې څه ډول کړکیچ ایجادولای سي ستاسو په نظر؟
که څه هم طالبان د رهبرۍ په کچه هیڅکله نه غواړي چې داسې پیښې رامنځته شي، او متاسفانه موږ خو د پاکستان د دفاع وزیر خبرې واورېدې چې دوی ویل چې طالبانو د چمن پر پیښې بخنه غوښتې ده، په داسې حال کې چې پاکستان دغه کرخبانی پرون کې عمل ترسره کوي. په زیر دې چې پاکستان بخنه غواړي، نو دوی بخنه غوښتې ده. خو په هر صورت مګر کوم عادي سرتیری چې د پاکستانی قواو لخوا د افغانانو توهین ګوري، د دوی تیری ګوري، هغه هلته په هماغه ساحه کې خپل غبرګون ښایي. مګر بیا هم په ټوله کې دغه سې پیښې د طالبانو او د پاکستان په اړیکو باندې کافي ژور منفي اغیز لري، او دغه سې پیښې که زیاتې شي د دوی اړیکې به لا زیاتې پیکه شي. خو د دې تر ټولو مهمه برخه دا ده چې دغه سې پیښې د دواړو خواوو ولسونو باندې هم ډیر بد تاثیر کوي، د دوی په تجارت باندې، د دوی په ژوند باندې، د دوی په کاروبار باندې دوی ته ډیر زیات زیانونه اړوي. او داسې ښکاري چې پاکستان په لوی لاس غواړي چې د دواړو خواوو ولسونو اقتصاد وځپي او بیا بیا دغه سې پیښې رامنځته کړي، لارې بندې کړي، د دوی تجارت زیانمن کړي او په ټوله کې د دوی په ژوند باندې منفي اغیز وکړي.
په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات زردشت شمسو چې د چمن سپین بولدک د وروستۍ شخړو د اغیزو او عواملو په ارتباط له موږ سره خپل نظر شریک کړ.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي په افغانستان کې د داخلي بې ځایه شوو د اجباري اخراج لپاره د ناروې د کډوالو شورا د غوښتنې ملاتړ کوي. د ناروې د کډوالو شورا پرون ویل طالبانو په دې سړه هوا کې د بادغیس له یو لنډمهاله کمپه شاوخوا 20,000 بې ځایه شوي کسان ایستلي. طالبانو لا د دې موضوع په ارتباط تبصره نه ده کړې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ناروې د کډوالو شورا د هغه څه په باب اندېښنه وښوده چې د بادغیس له یوه کم څخه د داخلي بې ځایه شویو اجباري اخراج بلل شوی دی. په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا رئیس نیل ترنر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په قلعه نو کې له دې کمپه نږدې 20,000 کسان په زور ایستلي دي.
And the expectation is that they will return.
La dugo be zaiso da do yani da talibano da charwa ko tamada da chi pa da gawlat ki khulu asli minu tastanasi kho dui da je kar la para his chawal wasail na lari da dui aksariyat wos la khulu gawandiyan sarajwan kawi ya pa qalainau ki da nana ya ham atrap ki khime drawlidi mush bayad da tar las ko chi da kar da afghanistan pa nur bar kho ki na tar sarakiji zaka waziyat jair kharab ti aw khalak pa khpal khoshana balki la مجبوریه لخپل کورنو به ځای کیږي.
د ناروی د کډوالو شورا پرون په یو اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې له موقتی کمپونو د داخلي بې ځایه شګو د نور اخراج مخه تر هغه ونیسي چې د دوی د دایمي استوګنې لپاره بدیل لارې چارې موندل شي وي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینت تیر ماښام پر ټویټر لیکلی د ناروې د کډوالو شورا د دې غوښتنې ملاتړ کوي. د طالبانو چارواکو د بارغیس لې وکم څخه د کورنۍ او بې ځایه شویو د اخراج په باب رسمن څه نه دی ویلي. د ناروې د کډوالو شورا رئیس آزادی رادیو ته ویلي چې په هغو سیمو کې چې دغه بې ځایه شوي کسان ژوند کوي د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نشته. د هغه په وینا چارواکي دنده لري چې خپلو اصلي مینو ته د بې ځایه شویو ستنول په مناسب ډول ترسره کړي. د ناروې د کډوالو شورا په اعلامیه کې د نیل ترنر په وینا ویل شوي د بادغیس له دې کمپه د بې ځایه شویو ډېر اخراج شویو کسان نه د خپلو ماشومانو مړولو ته خواړه او نه هم د ځانونو د تودولو لپاره وسایل لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ د شمېرو له مخې دا مهال په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو کسانو شمېر 3.5 میلیونو ته رسېږي. جګړې، طبیعي پیښې، وچکالي او نورې ستونزې په افغانستان کې له خپلو اصلي مینو د خلکو د کډې کولو له اصلي عواملو ګڼل کېږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واورئ. د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 اویا 2000 یو سلو څلوېښت 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
ملګرو ملتونو د دوم ځل لپاره نیویورک ته د طالبانو د حکومت د استازي د لیګلو وروسته پریکړه وځنډوله. رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک د کمیټې له قوله ویلي د طالبانو او د میانمار پوځي حکومت کولای شي خپل استازي نیویارک ته ولیږي او کنه په دې اړه وروسته پریکړه ځنډول شوې ده. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی سویل شاین چې د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو ته د افغانستان د استازي په توګه معرفي شوی وایي چې دا پریکړه دوی ته د منلو وړ نه ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک کمیټې له قوله ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د دغو دوه هیوادونو د استازو په توګه د طالبانو او د میانمار د پوځي حکومت د استازو د منلو پریکړه د دویم ځل لپاره ځنډول شوې ده. د ملګرو ملتونو د اعتبار کمیټه د روسیې، چین او د امریکا متحده ایالاتو په ګډون د نهو هیوادونو له استازو جوړه ده. ټاکل شوې چې دغه راپور د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د تایید لپاره وړاندې شي. رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د ډیپلوماټانو له قوله ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د حکومت د میانمار د پوځي حکومت د استازو رد کول په دې معنا دی چې د دغو دوه هیوادونو اوسنی استازي کولای شي خپل کار ته دوام ورکړي. تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی هم په دغه سازمان کې د طالبانو د حکومت او د میانمار د پوځي حکومت د استازو د منلو په اړه وروستۍ پریکړه ځنډولې وه. د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک د کمیټې غونډه د دسمبر په 12مه جوړه شوه او پریکړه وشوه چې د افغانستان او میانمار اوسنی استازي خپل کار ته دوام ورکوي. خو طالبان وایي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي څوکۍ د دوی حق دی. که د طالبانو د سیاسي دفتر غړی او ملګرو ملتونو ته د طالبانو د حکومت نومول شوی استاذ سویل شاین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د اسلامي امارت د وسنی حکومت حق دی چې په ملګرو ملتونو کې دایمي استاذولي ولري، خپل غوښتنې او نظر نړیوالو سره شریک کړي او د نړیوالو نظر او اندېښنې هم واوري. دا د ټولو په مصلحت دی. لبل پلاوه اسلامي امارت د دې چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره ټول شرایط پوره کړي. دا چې د سیاسي فشار په خاطر او سیاسي ملحوظاتو لپاره د افغانستان ولسمه دغه حق اخیستل شوی دا ښکارا بی‌انصافي ده او د قانوني نورمونو خلاف عمل یې بولو.
طالبانو تر دې وړاندې سویل شاین په ملګرو ملتونو کې د خپل استازي په توګه معرفي کړی و خو تر اوسه دغه سازمان نه دی منلی. خو د افغانستان د پخواني رژیم د ولسي جرګې غړي فوزي کوفي ازادي راډیو ته ویل چې تر څو چې طالبان د افغان ټولنې واقعیتونو ته درناوی ونه کړي او یو جامع حکومت جوړ نه کړي دوی به هیڅکله د ملګرو ملتونو د استازولۍ څوکۍ ونه ګټي.
فکر نه کوم بر دنیا هم مناسب باشه.
زه فکر نه کوم چې نړۍ ته دې دا مناسبه وي چې له څوګونی چلند سره داسې ډلې ته څوکۍ ورکړي چې هغه بشري حقونو، د ښځو حقونو، قومونو او د ټولنې نورو خلکو ته هیڅ ډول درناوی نه لري.
ملګرو ملتونو نیویارک ته د طالبانو د استازي استول زکه ځنډولې چې طالبان د خپل واکمنۍ رئیس په افغانستان کې د بشري حقونو په سرغړونه تورن دي. هغه چې طالبان نه مني او په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت سره سم په افغانستان کې د بشري حقونو په ځنګړې توګه د ښځو او انجونو حقونو ته ژمن دي. خو د دوی د واکمنۍ په 14 میاشتو کې لښ بګم ټولګي څخه پورته انجونی خوانځي ته لټلو منشوي دي. په ډیری دولتي ادارو کې ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي، حجاب اغوستلو ته اړ شوي دي. له شرعي محرم پرته د لرې واټنونو د تګ اجازه نه لري. دوی تفریح پارکونو ته نشي تلی. په حمامونو او ورزشي کلبونو هم بندیز لګېدلی دی. هغه بندیزونه چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې د اساسي شرطونو خلاف دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وربشو خوست هلته د وزیرستاني کډوالو څخه غاڼي شکایت کوي چې د ژمنیو نقدي مرستو له لیستونو څخه نمونه ایستل شوې دي. وایي چې په ژمي کې ورسره نقدي مرستې ونه شي نو خلک به د سونګ توکو دوا درملو او پوښاک درانیولو په خاطر د پیسو د نشټوالي له امله له سختو ستونزو سره مخ وي. بل لور ته مسؤلین وایي په دې اړه د نړیوالو بنسټونو د استازو لخوا تصمیم نیول کیږي او دوی تمه لري چې د نورو په شان به پاتو کسانو ته هم هرې کورنۍ ته $215 نقدي پیسې وویشل شي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
په خوست کې میشتو وزیرستانیو کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا د ژمنیو توکو د رانیولو په خاطر د نقدي مرستو ویش پیل شوی، خو یو شمېر کډوال وایي له سګنیو لیستونو یې نمونه ایستل شوي دي. د مرستو د ویش مسؤل کسان وایي دوی څه د پاسه 8000 کسانو ته نقدي مرسته راوړي، خو دوی سره په دې لیستونو کې د شکایت کوونکو نمونه نشته. ځینې وزیرستاني کډوال وایي د دوی ستونزه دا ده چې په کمپیوټر کې دوی پسې پیسې حصول شوي، خو د هغوی په وینا پیسې نه دي ترلاسه کړي. په ګلان کمپ کې یو تن وزیرستاني کډوال ملک حاکمین خوجی خیل آزادۍ راډیو ته وویل
هر کله نامیسته نقدي مرسته تلله و مې د زمي پیرا چار په چلے دا کشر د خلته ونه رسید د 10-15 مخمخ شي چې ټوله نړۍ ته د نړۍ په ځوريږي کنه. همیش په جدي سره دی انسان نه غشتنه دو چې دا خلته غریباتی ده کنه رکول په زمي راسه دا چې ایسوي ته ورسیږي.
قومي مشر مالی خان اثر چې د سپیر ولسوالۍ د میر سفر کانی کلی کې اوسېږي وایي تیر کلونه دوی ته نقدي او د خوراکي توکو مرستې په سمه توګه رسېدي، خو دا ځل نږدې نیمایي کورنۍ له نقدي مرستو بې برخې شوې دي.
ساش کول په دایست نقدي مرسته چا سره کېږي په هغې کې داس خلق شته چې نیم په نیمه کورنۍ په دکې مخرومې شوې دي، پوتې شوې دي او نیم په نیمه ته رسېدلې دي. د یونیسیار نه یا د ډبلیو اف نه یا داسې نره ملل متحده د بهر نه میر دا حال هوړي چې میر سره دا خبره ویل په دغه رنگ وش.
هغه وزیرستاني کډوال چې د نقدي مرستو پرستونو کې نمونه نشته خوښینی دی وایي دوی د ژمي د توکو د رانیولو لپاره کومه بله چاره نه لري. یو تن سپینګیری وزیرستاني کډوال جنت د خوست د لری پرتې سیمې افغان دوبۍ څخه ګلان کمته د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر راغلی دی. دی وایي
دا مشکلې سمسته دا چې دوه لور نه وځه ول نه وتاي نشي درې ګنټه څلور شپې کله د کاوی بیا سپینټیری چې کا پکې نسکورې کړلې هغه چې بیا نه نارځي نه نارڅې بیرته ته ووایي چې دا هغه نشته پکې داس نو ویایي چې په بازار کې دو یا په درګي کې دو یا په بلځي کې دو یو ور ډالر منه پته نه دیار وخت مو خوستي دي دا دوره ته مت نه روکوي.
هغه کسان چې نقدي مرستو به برخې شوي یو شمېر داسې هم دي چې پولیسټونو کې نمونه شته خو د مرستو په ویش کې له ستونزو شکایت کوي. د درپخیرو د سرای اوسیدونکو قاري امیرالله له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د دوی مسله دې په اساسي ډول وڅېړل شي.
می چې کله کار دغه راس کو په مخ یارته ویلو چې تاسو مرسته هغه وخستې مودا لنج هغه ورسې وسړې شاو خستې کار دې مو سره داشنه ختی مو سره دا وخستې چا د ثبوت اخر و چې نه بیا د کمپیوټر شو خو دروي غا نه چار نو خوستی دی پاوتو سٹیٹ بو نینویر کئی دی اللہ دی پورا ٹولی نڑی وار خلق تا دا خبر مشکی چی میش سر دا ظلم زی تیار سر شی ادغی دی بچی میش پشتنا ہو شی.
بلوری تا پا گلان کم که دی ویشیدون کن اقدیم رستو دی تیم مشر دی غاگ نسب تاولو پشارت آزادای راویو تو ویل دا لستون دی 2018 کال دی او نڑی وال خوراکی پروگرام یونیسی هر تسپار لی او دی کسانو نمونه پو که ندی راغلی. نوموړي ویل دوی یاد ستونزه د اړوندو مؤسساتو له مسؤلینو سره شریکه کړي او دوی تمه لري چې یوه حل لاره به ورته وموندل شي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19-21 او 25 مترو باندې واوري.
په کابل کې د کرکټ لپاره یو خصوصي سرپټه یا انډور اکیډمي پرانستل شوې. د اکیډمي چې د کابل په سید جمال الدین خارګوټي کې جوړه شوې شاوخوا $1,00,000 امریکایي ډالر لګښت پرې راغلی. جزئیات له بختیار سایل اورو.
په کابل کې د ایوبی کمپلیکس له لوري دا ځل د کرکټ روزنې په پار انډور یا سرپټه کرکټ اکاډمي پرانستل شوه. دغه اکاډمي چې د کابل ښار په سید جمال الدین افغان ښارګوټي کې جوړه شوې ده، تیره ورځ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د یو شمېر لوبغاړو او کرکټ بورډ چارواکو په ګډون پرانستل شوه. د ایوبی کمپلیکس مشر عبدالطیف ایوبی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا اکاډمي د شاوخوا 100,000 امریکایي ډالرو په لګښت نړیوالو معیارونو برابره جوړه شوې ده. خاغلی ایوبی د خپلو خبرو په دوام کې داسې وایي،
دغه انډور اکاډمي ډېرې ځانګړتیاوې لري. د دې ګراس چې کوم دی، چې کوم ګراس کارپیټ چې برابر شوی ده، هغه د استرالیا میټ دی. د دې وکټ چې کوم دی، هغه د استرالیا میټ دی. مقصد هغه لوبغاړي چې غواړي د استرالیا کنډیشن سره ځان برابر کړي، په دې اکاډمۍ کې تمرین کول ورته ډېر اړین دي.
ایوبی زیاتوي چې په دې روزنیز اکاډمۍ کې د ټکنالوژۍ ځینې مهمې آلې لکه د توپ اچونې او د چټک توپ اچونکي د توپ د سرعت معلومولو ماشینونه هم نصب کړي دي. هغه د غرض وایي چې له دې اکاډمۍ سره جوخت د بدني روزنې یا فټنس مرکز پرانسته هم کړي ده. ښاغلی عبدالطیف ایوبی ازادي راډیو ته زیاته کړه چې په دې اکاډمۍ کې د تمریناتو په خاطر د ورځې له درې وختونو استفاده کوي او موخه یې دا ده چې ګڼو لوبغاړو ته د دو زمینه مساعده شي. په کابل کې د ژمي پر رسیدو سره د کرکټ لوبغالو او سرخلاصو روزنځایونو دروازې تړل کیږي، چې آن د وري یا حمل تر میاشتې پورې لوبغاړي له تمریناتو محروم وي. ایوبی په همدې تړاو په خپلو څرګندونو کې ویلي دي،
کابل ژمی نسبت د نورو ولایتونو ته اوږد وي، نو همدا هدف هم زموږ وو چې د کابل لوبغاړي یا به نورو ولایتونو ته مسافر کېدل او یا به د تمریناتو نه محروم کېدل. نو همدا وجه وه چې موږ دغه اقدام وکړو چې ترڅو سرپټ اکاډمي جوړ کړو.
د ښاغلي ایوبی پټکو چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په کابل کې د کرکټ په برخه کې شاوخوا 4,000,000 ډالره پانګه چونه کړې ده، چې په معیار برابر کرکټ لوبغالی، سرخلاصي اکاډمي او لوبغاړو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي دي، چې د ملي لوبډلې لوبغاړو پر ګډون سربیره پکې سلګونه ځوانان هره ورځ تمرینات ترسره کوي. نوموړی دا هم وایي چې لا یې له دې پانګه چونې کومه ګټه نه ده کړې، خو د خپلې علاقې له مخې غواړي چې افغانستان کرکټ زلانده وي او لوبغاړي د روزنې په برخه کې کومه ستونزه ونه لري. د افغانستان کرکټ بورډ اداره چې د کرکټ له نړیوالې شورا سره بشپړ غړیتوب لري، د کرکټ څارونکو په اند دغه اداره لا هم په نړیوالو معیارونو برابر لوبغالی، اکاډمۍ او نور امکانات نه لري، خو ځینو سوداګرو په پلازمینه کابل او نورو مهمو ولایتونو کې سلګونه زره ډالر پانګه چونه کړې، چې هره ورځ پکې په سلګونو تنه ځوانان لوبې ترسره کوي. د یادونه ده چې تر دې وړاندې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د محمد مرزا کټوازی په نوم یو بل سوداګر هم په کابل کې د کرکټ سرپټ اکاډمۍ جوړه کړې وه، چې اوس مهال پکې لسګونه ځوانانو ته روزنه ورکول کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ زرته زره خال کې
د زیانګالو شخص
مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل کېدلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د سپین بولدک چمن په ارتباط ځینو کسانو د ازادي راډیو په فیسبوک باندې هم کمنټونه لیکلي دي. له هغې ډلې مینا لیکلي د خبره چې د وطن ټولو بدبختي د پاکستان له لاسه ده. همدارنګه زیشان پتنګ لیکلي د افسوس خبره ده، چار طرف ته پښتون افغان مري. پرنس جمال لیکلي هسې نمایش دي، خلکو سترګو ته خاورې اچول دي. همدارنګه شرف الدین عادل لیکلي هغه د پکتیا خواته په پټان ولسوالۍ کې چې جنګ وشو بیا نو هنارابانی کار راغلی و چې له دې جنګ نه بعد به څوک راځي. پرون په سپین بولدک چمن کې جګړه وشوه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي، خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 40 41.
وخت اتنی مشوي ورزو لاندو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د نهو میاشتو پر مهال له ایران او پاکستانه نږدې 1,28,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. دغې ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي، له جنوري څخه تر اکتوبر پورې 6,16,600 افغانان له ایران او 6,63,000 له پاکستانه راستانه شوي. په دایکندي کې د طالبانو چارواکي د یوې 19 کلنې نجلۍ د ځان وژنې د پیښې خبر ورکوي. د دایکندي لپاره د طالبانو د امنیې قومندانۍ ویاند غلام علي جاوید ازادي راډیو ته وویل دغې نجلۍ د مرکز نیلي په یو کلي کې پرون ماسپښین ځان وژنه کړې. د جاوید په خبره د دې پیښې انګیزه لا معلومه نه ده. د دې نجلۍ ځینو خپلوانو د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي هغې د کورنیو ستونزو له کبله ځان وژنه کړې. د دوی په وینا نجلۍ په بلخ کې د خپلې خوښې وړ پوهنځي ته بریالۍ شوې وه، خو کورنۍ د تحصیل له دوام سره مخالفت کوو او د هغې د واده کېدو غوښتنه یې کوله. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی وایي ایروان میلادي کال په ایران کې د بهرنۍ پانګونې نیمایي د افغان پانګوالو لخوا شوې. حسن کاظمي قومي پرون د ایرنا خبري اژانس سره په خبرو کې وویل د افغان وګړو 1400 شرکتونو په مشهد ښار کې د اقتصادي فعالیت جوازونه ترلاسه کړي چې د پانګې اندازه یې 1 میلیارد ډالر ته رسیدلې ده. د ایران تر 200 زیاتو مدني فعالانو، لیکوالو او د قربانیانو د کورنۍ غړو د یوې بیانیې په لاسلیک سره په ایران کې د اعدامونو د مخنیوي لپاره له نورو فعالانو او اتحادیو هم غوښتنه وکړه چې له دوی سره خپل غږ ملګری کړي. لنډ خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو او د ورکوښو او پیداسو عزیزانو ګرانو دوستانو ته سلامونه او ښه شپه. تاسو د بشپړې روغتیا او هوسا ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ماته روشان برابر کړي او وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، د همدې روان کال په ترڅ کې موږ د خپل اوریدونکو څخه یو زیات شمیر ژغیز یا صوتي پیغامونه ترلاسه کړي وو چې په هغه کې یا خپل عزیزان لټوي یا کوم څوک پیدا کړي یا لیدلې وي. خو که در رسیدلو پیغامونو شمیر د تیرو څو کلونو سره مقایسه کړو، نو د هغو وختونو په پرتله یې شمیر لږ وو. او علت یې هم دا دی چې زموږ هغه کورنۍ شمیرې چې پخوا زموږ ګران اوریدونکي د هغې لارې خپل پیغامونه موږ ته رالیږل، نور د فعالیته ولوېدل او یوازې زموږ بهرنۍ شمیره کار کوي چې په هغه کې پیغام ایښودل یو څه ګران دي. خو که چیرې زموږ اوریدونکي هڅه وکړي چې په لنډه توګه موږ ته یو پیغام پرېږدي، نو بیا به دومره ګران نه تمامېږي. لکه چې مې په تیرو خبرونو کې هم یادونه کړې ده، که چیرې تاسو تر یوې دقیقې پورې خپل پیغام موږ ته راولېږئ یا ثبت یې کړئ، نو هم به مو لګښت لږ سوی وي، هم به د نورو اوریدونکو پیغامونو ته ډېر ځای پاتې سي. اوس په هم راسو د تل په شان به د نن ورځې دغه خبرونه ستاسو په هغو پیغامونو سره پیل کړو چې په هغو کې مو د ځینو پیدا شوو کسانو په هکله معلومات راکړي دي.
سلامونه روشن سے محترم تا تکوم سوچي اوري ازادي ټولو ته خاص زنګړې سلام دا وخت په خیر. زه خالد ارمان د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ ته تا سره پیغام پیدم. روشن سے محترم، ما یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم خپل یادوي اسماعیل، د پلار نوم عمر یادوي. روشن سے محترم، دا خلک چې دی تور کالی فرتن دي او شنه بوټان هم دي. که د هر چا وي د انساني او همدردۍ د مخې مونږ سره په دې دوه ټلیفونو شمېره اړیکه ټینګه کوي: 0 8 0 5 5 4 2 0 1. بیا یې وایم: 0 8 0 5 5 4 2 0. یو اریبا شمیر هم لرم: 0 8 0 9 6 4. یو ځل بیا صفر و صفر و و درې صفر نه صفر شپږ یو شپږ دا زما شمیرې دي. روشن صاحب محترم بار بار زما پیغام نشر کوي او دا کوشنۍ کې دار چاوي ترلاسه کوي. اتصال شمیره هم بیا وایم چې صفر و سو اتیا پنځه سو څلور پنځوس دوه سوه یو. باقي ښه خپرونه. بلی السلام علیکم. ډیری مودې بعد زه ټلیفون لیکې ته راغلی یم تاج ننګرهارې ما ننګرهار ولایت نه. زمونږ سیمه چې ننګرهار ولایت ده په تورخم کښې ما یو ماشوم پیدا کړی ده چې نوم یې محمد ده او د پلار نوم لونګ یادوي. که دغه ماشوم د هر چا وي نو ما ته د مهربانۍ د وجې په دې شمارو زنګ وکړي. پرې ورته اول د پېښور هم وایم او د دې ځي د پېښور شماره ده صفر صفر نښه دوه یو درې یو څلور نښه صفر اووه دوه صفر شپږ څلور. د دې شماره ورته هم صفر سوه یو اتیا دوه شپېته دوه شپېته دولس یعنې صفر اووه اته یو شپږ دوه شپږ دوه. ازادي راډیو هیله کوم دغه پیغام ثبت کړي او زر راولي چې دغه ماشوم د هر چا وي. ډېر ماشوم د کوچنۍ د اته کاله عمرې ده او تور جامې پر تن دي. اوره شپه جاړي دویمه شپه ده چې ما سره د خدای په امان. السلام علیکم روشن صاحب. ستاسو ته بیا چې څوک اوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زه لیکې ته راغلم ماته محمد نور مرانی کابل ولایت د سود ولسوالۍ څخه. روشن صاحب مونږ یو ماشوم موندلی چې د محمد الله په نامه دی. د احمد الله زوی دی. لږ عصبي ستونزه هم لري. د لسو کالو دی. څلور ورځې کېږي چې مونږ سره دی. دغه نو ډېر خفه دی. خپلې کورنۍ پسې ژاړي. بس که هر چا ته پته وي یا د چا د کورنۍ وي زه ورته ټلیفون شمیرې وایم بیا د مونږ سره اړیکه ونیسي. لومړی کې د واټساپ امتحان شمیره وایي صفر واویا یو دېرش شپږ اتیا نهه سوه اووه ویشت یعنې صفر اووه اووه درې یو اته شپږ نهه دوه اخرې اووه. بله امتحان شمیره صفر واویا نهه سوه دېرش پنځه اتیا اووه څلوېښت یعنې صفر اووه اووه نه درې صفر اته پنځه څلور اخرې اووه. ډېره زیاته مننه روشن صاحب چې مونږ ته وخت راکړه. بیا د خدای په امان. ښه وخت.
سلامونه او نیکې هیلې روشن صاحب محترم. خدای دې کسرو جوړ چې جمعي په تنو لري. زه کشمن ترخیل یم د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ نه. ما ته څه موده مخکې یو هیوادوال د مسعود خرمي په نامه باندې د ایران هیواد نه زنګ وهلی و. د ایران هیواد ته مخکې تللی وم هلته بندي وم او اوس له زندان نه خوشي یم او د میدان وردګ ولایت اوسېدونکی ځان معرفي کوه. که هر څوک غواړي د خرمي صاحب په هکله معلومات پیدا کړي. البته مسعود خرمي نومېږي. زما د ټلیفون شماره د ماته د زنګ وي زه به په هکله معلومات ورکړم. صفر اووه نه اتیا یوویشت یوویشت صفر یو. بله شماره ده صفر اووه اویا څلور اتیا څلور اتیا شپږ سوه اووه اتیا.
سلامونه نیکې هیلې احترامات روشن صاحب محترم تا ته او بیا چې څوک اوري ازادي راډیو ټولو خوږو اورېدونکو ته همدا وخت مو په خیر. زه در سره د ټلیفون پر کرښه وصل شوی مزاج لیکوزی یم او بیا د خوست ولایت له خاص څخه یم. دلته زموږ ملګري یو کوچنی ماشوم پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د څلور پنځو کالو په شاوخوا کښې دی. تورې غټې سترګې لري غنمرنګه قواره لري او تور برابر ویښتان لري. دغه کوچنی ماشوم که د هر چا وي نو ما سره دې په دغه دوه غبرګو ټلیفوني شمارو اړیکه ونیسي. لومړی امتحان شماره صفر واویا اوولس اوولس څلور سوه اته شپېته یعنې صفر اووه یو اووه یو صفر څلور شپږ اته. بله اتصالات شماره ده صفر اووه اته څلور صفر دوه پنځه څلور دوه. امتحان شماره بیا وایم صفر اووه اویا اوولس اوولس څلور سوه څلور سوه اته شپېته. روشن محترم هیله ده چې دغه پیغام نشر کوي تر څو د دې ماشوم کورنۍ پیدا شي او دا ماشوم ورته وسپارو. ښه وخت. خدای پامان.
ګرانو دوستانو دا وستاسې هغه پیغامونه چې په هغو کې مو زموږ د ځینو هیوادوالو د پیدا کېدو خبر راکړی و. ستاسې څخه مننه. اوس به هم راسو ستاسو هغو پیغامونو ته چې په هغو کې د خپلو ورکو شویو دوستانو او خپلوانو پلټنه کوئ.
سلامونه کیلی دا غادي راډیو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته دی الحکم د جلال آباد خار څخه لونه زما یو ورور دی د لکه نه سه نه درکشه د وجوب ګوند او غوونو کوند کچا دې په اړه معلومات دي انساني همدردی لمخه دي په دې شوې ټلیفون غوړو لمخ سره اړي کیو نيسي سه پروايا سالور دي شیو پاندوس نه دا پاندوس بلش میرا سه پرتاي سالور دي شتاتیا دو سو یو دریم شمیرا سه پروايا درینا ایسوارلس
سلامونه روشن صاحب تاسو ته ټول اوریدم ته سلام کوم او اخ مو په خیر عبد المتین بارک زایم د کابل پلو چرخي څخه دغه ته من نه یو ماشوم نه درک شو د شتولا په نامه د 12 کلو به او که هر ورته معلومات یې نو ما درې په دغه شمیره زنګ وهي د انډین شمیره د 0 اتیا 9 پک سوا اتاویا یعنی سه پیر و و ات سه پیر دو نه شپگ و ات دخلی پما
سلامونه روشن سپتا تا تا تر سن تخنیکی هم کار دا سوک چوری ازادوی غریو دول تیو خاص سلام دا وقت بخیر زو ولید خان تنها لنگرهار ولید لکامی ولی سوالی سخه میری کنی ولی چی دور دیمخ که دما دی طرف زوی کامران پلار نومې یوسف خان ناګر کښوی دی چې سره په دې اړه معلومات دي نو موږ سره د اخبار ګو شمارې اړیکه ونی سي شمارې وایم چې پر اتاویا 315 دوشپیت یو سلویخ نو یعنی پر و ات سلور یو انجو دوا ای سلور یو روشن شماره وایم پر نهاویا نهاویا اویا تینج سوا شپگ اویا بے تکرار اوم سپر و نہ و نہ و سپر تینج شپگ و شپگ دیر مننا روشن صاحب لطاف سخا چه منگ تم وقت راک لما دا پیغام بار بار نشد
السلام علیکم عبدالحنان مولین مدى کندحار لایت سا اسمائی او دوست رکتی دزی بحلاب پنم څوک پاره معلومات لري او یا ورته معلومات شنو ماته دي په همدغه شمیره کې د خوندې سیم د زنګوي شمیره ده 0 0 0 3 5 5 3 0 0 د شمیرې تکرار دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نه نه دری شپاش پینزه دری اوه اوه اشمیره تکرار نیسی پر اوه ننیوی شپردیش پرپینزوز و اویا اویا هم بلش میره به امتحان ده سپر و و و دری شپاش پینزه دری و و اشمیره تکرار نیسی پر و سو و اویا پردیش پرپینزوز و اویا دختای تمام
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو میناوال او ته محمدی جانان د کابل د کلاکانو څخه دغه تمنګ نه یو معصوم نظر کښوي د صدرولی په نامه د شپګو کلو به لګا ثابت تکلیف هم لري تور بوتونه او سپین کالی پرتان دی که هر ورته معلوماتي نه ماتره په دغه شمیره زنګ وهي د اتصالات شمیره ده 7 سلور پندوس و سلور شپیت یعنی سپیرو و ات شپک دوه پنځه څلور اووه شپږ څلور او بله د انټن شمېره ده صفر واویا لس دوه پنځوس اته سوه دوه نوي یعنې صفر اووه یو صفر پنځه دوه اته نه دوه او بله هم د واټساپ شمېره ده که غواړي چې په واټساپ انځوران یې راولېږي نو مونږ ته دې په واټساپ په دغه شمېره باندې هغه واټساپ شمېره ده صفر اووه اویا یو دېرش شپږ اتیا نه سوه اووه ویشت یعنې صفر اووه اووه درې یو اته شپږ نه دوه اووه د خدای په ما
همدارز زموږ یو اوریدونکي دغې خپرونې ته یو لیک راستولې دی او په هغه کې داسې وایي رسول خان د وزیر زوی د خوست ولایت د علیشیر د کلي څخه د یوه کال راهیسې د خوست بازار څخه ورک سوی دی که هر چا ته معلومات وي نو په دغه نمبر دې تلیفوني اړیکه ونیسي د تلیفون شمیره صفر اووه اویا درې څلوېښت دوه اویا دوه سوه اوولس شمیره تکراروم صفر اووه اووه څلور درې اووه دوه دوه یو اووه او بله شمیره ده صفر اووه سوه نه نوي پنځه سوه اته اتیا څلور سوه اته اتیا شمیره بیا تکراروم اووه نه نه پنځه اته اته څلور اته اته کار چا پیدا کړی وي هغه ته انعام هم ورکو دا زموږ د ګران اوریدونکي لیک چې ما ولوست
السلام علیکم روشن صاحب تا ته او تا تخنیکی همکاران ته زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحات کلي څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم زموږ یو ګران دوست دی چې غفور یې نوم دی د حاج عبدالحق کاکا ورور دی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحات کلي څخه دا دوه کاله کېږي نادره کوي ده د پنځه مریضي درلوده یو ناسې وپشې د کار نه کوي نو اکثره وخت به دی تلی و هرات ته هلته به یې دوا کوله نو هیله لرم هر مسلمان ورور درک ولري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دي خصوصا هغه ډاکتران چې په هرات کې عصبي ډاکتران دي نو په دغه شمېره دې موږ سره اړیکه ونیسي اول د سیم شمېره درته وایم صفر اووه سوه نه سوه لس څلور سوه درې دېرش د دې سیم شمېره بیا درته وایم صفر اووه صفر صفر نه یو صفر څلور درې درې دوهم د اتصالات شمېره درته وایم صفر اووه درې یو درې دوه شپږ شپږ دوه نه دوه صفر بیا هم د اتصالات شمېره صفر اووه درې یو درې شپږ دوه نه دوه صفر نو د ازادي راډیو څخه مننه کوو باید زموږ اواز بار بار نشر کړي او هر مسلمان چې دا زموږ اواز واوري چیرې که مړي یا که ژوندی دی درک ولري اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره ناست نه شي خو دی چې موږ شناخت سړی وو په تنه ډېر غټ نه وو شاوخوا د څلوېښت کالو په اندازه د عمر بلو انشاءالله ان مونږ یې تړله نو که هر مسلمان درک ولري باید د اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي او د خپل مطابق جایزه هم ورکوو انشاءالله
بلی السلام علیکم په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشاله به یاست طاهر روشن صاحب تاسو سلامونه کوم ستاسو ټول همکارانو سلامونه کوم په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشاله به یاست احمد عیساک افغان یم له کندهار څخه طاهر روشن صاحب تاسو په تیرو پیغامو کې یادونه وکړه چې پیغام له سره ثبت کړه متاسفانه چې ما دغه دوست نوم نو واخستی از مور دوست چورکو زما سره نوم یاسوی ونو دغه دوست نوم چې دی سیمې ولادي د نو کال دی د کندهار څخه نه درک سوی دی نو دوست یې موږ څخه جنگ ولې وو دغه دوست نوم نه دی خاص چې موږ دغه پلان کې دوست پیدا کړی دی کتي دغه دوست ما ژغ اوري نو د سیمې ولاد په نامه دی د نو کال دی کتي رس د سره یې نو ما ته جنگ وې یا د خپل پیغام ثبت کی او ما ته دغه دوست ټول نشانې راتوایي مدبر د څنګه نو شانې ورکوم چې نو لا په نامه دي نو کال څخه دي د کندهار څخه نه درک سوی دي نو دا یو وخت کیږي نو زه خپل شمیري ورته وایم مګر چې دې ما ځاغ او ما سره د پردغه په شپنی شمیرو اړیکه ونیسي افغان بیسین شمیره ده صفر و صفر ات درې درې صفر نه دوه پنځه اتصالات شمیره صفر و ات یو یو څلور څلور نه شپږ دوه شمېره یو ځل بیا وایم صفر اویا درو اتیا دیش نساو پینزویشت اکسالات میرا سپراتا اویا یوولس سلور سلویش نساو دوش پیتا مرانا جوانده ویسی تایی روشان سابجی دون پیغامون نشیر نور موقت نیستم شو وقت ولری دالاتا
السلام علیکم د ازادې رادیو د ورکشوی عزیزانو د خبرونې ټولو مینهوالو ته سلامونه او مینه احترامات وړاندې کوم. خلیل اشنا یم، له کونړ ولایت مرکز سد آباد نیکه سره اړیکه ټینګ کړی یم. زما یو تن وراره چې صداقت نومېږي، د پلار نوم یې نوررحمان دی، د تره نوم یې عبدالمنان دی، د کونړ ولایت مرکز د کیرالې د کلي اوسیدونکی دی. دغه څلور میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی، خو چا ته د دغه په اړه معلومات وي نو لطفا په دغه شمېره دې قانون سره اړیکه ونیسي. زمونږ د ټلیفون شمېره ده 0 شپږ شپېته شپږ شپېته پنځه پنځوس درې څلوېښت. یو شمېره یو ځل بیا 0 شپږ 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 پنځه پنځوس درې څلوېښت. په دغه شمېره باندې واټساپ هم لرو.
سلام روشن محترم، تا ته تخنیکی همکار ته د ازادۍ رادیو ټول خوږو اوریدونکو ته دغه وخت مو په خیر. زه خیال زړګی در سره یو ځل پیغام پرېږدم. ننګرهار ولایت له کامې ولسوالۍ څخه زمون یو ملګری صداغې وراره په نوم د خیدر ولد سب د نوې میاشتې راهیسې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ څخه نادرکه شوی دی. د دغه هلک خپل نوم حیدر، د پلار نوم صبدر او د تره نوم یې ګلولي دی. د دغه ماشوم په اړه هر څوک معلومات لري نو له مونږ سره د فلاندې ټلیفون شمېرو اړیکې ونیسي چې سالات شماره ده 0 3 0 5 3 3 4 یعنی 0 3 0 5 0 3 3 8 بل شمېره ده 0 5 0 9 0 8 3 یعنی 0 5 0 9 2 0 3 8. واټساپ شماره وایم 0 3 0 5 3 8. ډیره مننه. بس هله ده چې دغه پیغام بار بار نشر شي. خدای پامن.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ګوندل مندونه ته برشته ورسواله سره پاتې کوم ورځانه. یو دامه زه تقریبا دا څلور کال کېږي د منیر په نامه دی. نو هیڅ پاره موږ معلومات نه لرو. هر څوک چې پاره معلومات لري په دغه نمبر دی مشته ټلیفون وکړي. سپر و تڅلور و څلور یو درې څلور یو شمیره زه بیا تکراروم. 0 8 0 و 0 1 3 4 یو دغه شمیره ده. دغه شمیره یو چې مسر معلومات وکړي نو ډیر جنو خوشاله کیږو. د کنجک د سیمې د ګریشت ولسوالۍ د هلمند ولایت منیر په نامه تقریبا 30 کاله عمر لري. السلام علیکم.
سلامونه نیکی هیر د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. خکسار د لاندې مل جلال آباد نه. دلته په جلال آباد کې د مونږ له سیمې یعنی د سرکې له سیمې ماشوم بې درکه شوی دی. تقریبا 3 ورځې کېږي سرې جامې په تن دي او دغه تور رقم سپلی په خپو دي او د سې جامو کې تور تور نښې هم شوي. لګې نه تورې او سرې جامې سره ګډې وړې دي. نو کار چا کتلی وي دور د خپل د ټلیفون شماره وایم په دغه دماغ سره اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شماره د 0 9 5 0 9 5 0 یعنی 0 0 0 9 5 0 0. ازادۍ رادیو مننه یو جهان او دغه پیغام نشر کړي او بار بار نشر کړي تر څو د خپل کوچنۍ خپلې کورنۍ ته ورسیږي. خدای پامان.
د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکوونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. زموږ ورک عزیز ورور چې ورک دی د مطیع الله په نوم باندې دی، د 14 کال عمر لري او د څلور میاشتې یا څلور نیمې میاشتې کېږي چې ورک دی. خپل د کور څخه درک سوی دی، د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د شرک د کلي دی. خپل د کور څخه درک سوی دی. که د چیرې د چا په اړه باندې معلومات وي او یا ورسره وي په دغه شمیره باندې د زموږ سره اړیکې ونیسي. 0-3-1-2-5-2-12-1 شمیره یو ځل بیا 0-3-1-5-2-1-2-1-1. والسلام په احترام.
له هر څه نه مخکې د رادیو ازادي کارمندانو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما نوم احمد شاه د مزار شریف د ولایت د دولت آباد د ولسوالۍ د سقمبز د کلي اوسیدونکی یم. په نامه د محمد ایوب د عبدالله خان زوی، دوه کاله مخکې د ایران په لاره کې ورک سوی ده. که څوک خبر لري په دغه نمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0-771-91-83-56 0-100-1-9-3-85.
سلامونه نیکی روشن صاحب، تاسو ته څوک چې د ازادي راډیو د لارې دا برنامه اوري ټولو ته سلامونه کوم. جان فریادی یم، له هلمند د پیغام پرېږدم. زموږ یو دوست هغه محمد نومیږي، د عبدالهادي اکا زوی دی. کم از کم 9-10 کاله عمر لري. نو د خپل کور نه درک سوی دی چې هر چا ته په اړه معلومات وي مې د خپل ږغ او ما په دغه ټلیفوني شمېرو اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېرې وایم: 0-1-0-5-2-4-9-1 او بله شمېره وایم: 0-1-0-5-2-3-5-2. شمېرې بل بیا تکراروم: 0-1-0-5-2-4-8-4-9-1 او بله شمېره وایم: 0-1-0-5-2-3-2-0-5-2. نو هر چاته کې په هره معلومات وي مې چې ته انسال پاتې دي، نو ما ته په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. شمېرې زه بیا تکراروم: 0-1-0-5-2-3-5-2. خوشې مې ترلاسه کړې چې تا ته پیدا کړې شراخ ژوند بیا دفعه کوم.
عزتمن اوریدونکو، په همدې ورسی پیغام سره د نن ورځې دغه پروګرام پای ته رسیږي. موږ تاسو د نورو پیغامونو د رسیدو په انتظار یو. د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين شمیره د همدې خبرونې په پای کې درته اعلانوو. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته آرام ژوند او ښه چاري غواړم. خدای په امان. مختمو ګډي ګډي ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي: 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.